خو تر هر سوړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته احمد تکل چمتو کړی چې تاسو به واورئ.
سلام، په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. 19 افغان پولیس په دو جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدی زوی وایي چې د پلار د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لامنیتی ټیم او نورو ادارو سره له سلام مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړي. بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې 14 افغان سرتیري نن د کندوز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو برید سهار وختي پیل شو. د خانآباد ولسوال همدار از وایي چې وسلوالو یو هموی ټانک او د پوستې نور تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. حیات الله امیری وایي هغه پوسته چې سرتیري وژل شوي د مرستندویو قواوو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه نیول شوې ده. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ تن افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. د زابل والي بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان ځواکونو له برید وروسته په نښته کې اته نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلي افغان مل زیاته کړه چې په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت هم طالبانو منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د دولت 46 وسلوال مخالفین وژلي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شوي او په ترڅ کې وسلوال یو شمیر وسلوال هم ټپیان شوي او اته نور نیول شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدی زوی وایي چې د پلار د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د پاکستان پولیسو تایید کړی ده چې ښاغلی احمدی چې د علاج لپاره پېښور ته تللی و د جمعې په ورځ تښتول شوی. د احمدی زوی احسان الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له پاکستاني چارواکو سره تماسونه هم نیولي خو تر اوسه د دې پېښې د څرنګوالي په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده قضیه یا شوې ده یا تر اوسه موږ هیڅ نوه معلومات لا نه ترلاسه کړي.
د پاکستان د پولیسو یو جګپړي چارواکي محمد سجاد خان رسنیو ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د وسلوالو کسانو لخوا د پېښور له ډبګرۍ سیمې څخه تښتول شوی دی. د هغه د مسؤلیت د تښتولو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته کسان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادۍ راډیو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړل او ویې ویل چې د خروار ولسوالۍ په جزئي سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی مختار او اته ورسره وسلوال وژل شوي. ښاغلي صالح زیاته کړه دا کسان په یو سراچه موټر کې سپاره وو چې د افغان ځواکونو هوایی حمله پرې وشوه. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په حال کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله اته کاله وروسته له هغه پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. د سریلانکا لوبغاړي او د لوبډلې مسؤلان په داسې حال کې په یو بم ضد بس کې هوټل ته بیول شول چې سلګونه پولیسو یې ساتنه کوله. ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا لوبډلې نن شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ مسابقه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له زیاتو سلا مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړي. کینیډي په 1963 میلادي کال کې په مرموز ډول ووژل شو. ترامپ پرون په یو لړ ټویټري پیغامونو کې ویلي د دې اقدام هدف دا دی چې د دې قضیې په تړاو ټول شکونه او د دسیسې تیورۍ پای ته ورسیږي. د په عین حال کې ویل چې یوه برخه اسناد به لا هم څرګند نشي. د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر ترامپ اجازه وکړه چې نږدې 3000 سندونه خپاره شي. او د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري حمله کوونکو سره نښته د وروستي حمله کوونکي په وژلو سره پای ته ورسېده. په دې ډله ایز برید کې چې لس ساعته یې دوام وکړل دوام وکړ 25 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي محمد طاهر د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي چې ډېر کسان تېره شپه ناوخته د هوټل په خوله کې په لومړۍ انتحاري حمله کې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې پولیس هم شامل دي. الشباب ډلې چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې برید مسؤلیت منلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړئ. خبرونه نن ورځ د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. پروګرام کې به په دې اړه خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه یې باید مخنیوی وشي او آیا درملنه یې څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزي څخه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمدزي ته هم په سټوډیو کې خرغلاسته
مننه. ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سټوډیو ته را دعوت کړی او خپل قیمتي وخت مو کرا کړی.
یو نړۍ مننه دوستانو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، یو راپور مې په همدغه موضوع چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکېدلو ناروغیو لپاره یوه کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیون انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځورونو په سر کې ځای موندلی دی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 23 میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هیوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې د یادو شوو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښ شوو مړینو په 80% پیښې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوي دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي، نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکې توګه لوړه وي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جرالزی په دې اړه وایي.
د زړه ناروغۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتېږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او د غدو بندېدا زمینه مساعدېږي. د زړه ناروغۍ او د دماغي سکتې چې د استراک په نوم یادېږي، د رښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیاتې او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدې دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فیزیکی فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوی دي. د ژوند سهولتونه زیات شوی دي. خلک په پخو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې زیات ډیر لاندې مسافې ده. په اړه بلې خوا چې ګورو، د موږ د هیواد په د کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی په دې کې د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وسونځه ده. په دې وروستیو کې موږ په هیواد کې دا هم ورته یو زمینه مساعدوي.
ډاکټر جرالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپیښو مړینو 50% د وینې د لوړ فشار له کبله پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په غورا او دقت سره تشخیص شي. به هم پروګرام تخرغلی دوستانو خبرونه زړه ناروغي ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې د زړه د ناروغي یو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره د یو استادې پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 215 50 او بل شمیره هم ده 0800 225 50. د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب احمد زین خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمد زین، د خپرونې په سر کې که موږ ته ووایئ چې د زړه ناروغیو په اړه ستاسې معلومات څه دي، که په دغه برخه کې یو سره رڼا واچوئ.
ډېره ډېره مننه. د زړه امراض یا د پښورو کې وایم د زړه حمله یا هارت اٹیک یا قلبي سکته یا اکیوټ مایکارډ انفارکشن چې نن سبا په نړۍ کې په میلیونو انسانان دوی ژوند خپل د دې مرض له کبله لاسه ورکوي.
مهرباني.
نو خپل د دې مثلا سبب یا اسباب چې دي، خپل هغه مثلا د وینې غوړ یا کولیسټرول ترایګلیسرید چې هغه خپل هغه شریانونه چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي، کورونری آرټري کې بندش راځي او د هغه د بندش په سبب باندې د زړه عضله یا د زړه کومه عضله چې هغه فعالیت کوي هغه فعالیت له لاسه ورکوي او هغلته یو امپارکشن واقع کیږي. نو اصلي عامل دا دي.
بله، رسو د مسلې ته چې د زړه د ناروغي هغه مهمه نښې نښانې څه دي چې د انسان په وجود کې پیدا کیږي؟
او تاسو سوال په مورد باندې دومره ویل شم چې خپل هغه نښې نښانې یا راز ولایم، خصوصا هغه مثلا چې قلبي درد په بدن کې واقع کیږي مثلا یا درد ښکارا کیږي، هغه مثلا د ژامې لاندې هډوکه یا منډیبولا څخه نیولې تر نامه غوټۍ پورې او همدارنګه د سینې په قفس کې او دواړه دیولو طرف ته او همدارنګه د لاسو بندو ته بیا په ورپسې چپ لاس ته او ګوتو ته انتشار کوي، در په دې ساحو کې مریض احساس کوي.
بله، کله چې د زړه حمله واقع شي باید له ناروغ شخص سره څه ډول مرسته وشي ستاسو په نظر؟
او اوله خو مثلا ما خو مخکې اشاره وکړه چې کله مریض حکایت کوي چې زما په مثلا په ژامه باندې درد ده یا مثلا د غاښ نه شکایت کوي یا مثلا د ګډې له پورتنۍ حصې څخه شکایت کوي یا مثلا د شا د ولو بک پین دغه څخه شکایت کوي یا د چپل لاس نه شکایت کوي، نو دې مریض ته مثلا دې شخص ته دا باید یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي او په ضمن کې کوم هغه عاجل اهتمامات او کوم عینات چې هغه ته ترسره شي، نو هغه مریضان کله چې تشخیص شي نو هغه خپل هغه کوم مربوطه ډاکټر صاحبان د هغه منیجمنت په هغه باندې بیا پیږي چې مثلا هغه ته اکیوټ امپارکشن یا هغه کوم هغه حمله چې واقع شوي هغه مریض مثلا هغه ته بیډ ریسټ توصیه کیږي او نور داسې پروسیجرونه دي چې هغه ته اجرا کیږي.
آیا کومه داسې لومړنۍ مرسته هم شته چې تر دې چې ډاکټر ته ورسول شي ناروغ په کور کې دغه مرسته ناروغ سره وشي؟
او که چیرې مثلا هغه پامل مثلا ایجوکیټډ وي، تعلیم یافته وي، هغه مثلا کوم معلومات چې دوی مثلا د بعضې رسنیو نه لاسته راوړي، نو دوی هغه که چیرې یو مریض باندې مثلا چسپین یا په سینه باندې درد پیدا شي او په هغه حالت کې خولي هغه ډیر خولي سي، نو هغه کورنۍ یا د هغه اشخاص یا د هغه مریض غړي په دې باندې پوه شي چې دا قلبي هټیک ده، نو هغه مریض ته باید فزیکی تغییر یا مثلا حرکت ور نه کول سی او په هغه مثلا یو امبولانس ورته وغوښتل سی او په امبولانس کې صحیح مرکز ته انتقال شي.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې زړه ناروغۍ ته، په خبرونه کې ډاکټر صاحب محمد داوود احمد زید او استادې پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته به ورشو، ډیر زیات په لیکه کې دي، ګورو چې لومړنی اوریدونکی څوک دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ.
سلامونه محترم مومنه، محترم ډاکټر صاحب تم سلامونه وړاندې کوم. په دې
ورځ کې ما ورډاک صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
جواب کې د هغه په مورید باندې چې مثلا هغه مریض ته دوی ټکی کارډیا د زړه ضربان زیاتیږي، نو هغه ورور ته د خپل مریض د هغه صحیح معاینات باید وسی چې مثلا هغه مثلا ای سی جی دا، ای ټی ټی دا، ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ دا، ایکوکارډیوګرافي دا. نو هغه معاینات نو وروسته بیا تاسو یو د کارډیولوژیست یا د قلبي متخصص سره تاسو مشوره وکړئ، او کوم دواګانې مثلا چې ورکړي دي ورته انشاءالله هغه به موثر ورته واقع شي. خو کله چې هغه د زړه ضربان د ده باندې زیاتیږي، نو دغه د اورمیک سره مثلا کورتری ارتری یا جوګولر وین چې دلته تللی ده په اورمیک، کله چې دته دا مساج ورکی انشاءالله د دې زړه ضربان به راټیټ شي.
بلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکو ده مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري، مهرباني وکړئ. فکر کوم دوی من غږ نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورسو، مهرباني ځان معرفي کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري، لومړی ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني که کومه پوښتنه ولرې.
جان نوالتا، سلام او ډاکټر صاحب، په دې کې لغمانه.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام نن ورځ زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوی او که پوښتنه لرې موږ یې لیکو. مهرباني.
دا که څه کومه پوښتنه خو ځان یې دا چپ پخ کې مار وخت کې درد دی او د په بد لګي یو دایا لاس سره درد کوي، دا چپ لاس او سر یو څنګه سره درد کوي.
او عمر دې څومره ده وروره؟
عمر مې ډاکټر صاحب یو 15 کال ده.
صحیح. نو تاسو ته زه دا مشوره درکوم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ، په هغه کې مثلا ای سی جی، ای ټی ټی او ایکوکارډیوګرافي، بعضې د زړه لپاره معاینات او د وینې معاینات دا ترسره شي. که چیرې په تاسو په معایناتو کې ستونزه وي، نو تاسو ته باید ډاکټر صاحب چې تاسو ته مشوره درکوي هغه مشوره یې پر ځای کړئ، انشاءالله تاسو مشکل به حل شي.
ډاکټر صاحب، کله نه کله اکثره اوریدونکي هم دغه پوښتنه مطرح کوي چې چپ اړخ کې درد، یعنی د زړه د ناروغۍ عوامل دي که نه د معدې ناروغي هم کېدای شي چې په چپ اړخ کې درد پیدا شي؟
اصلا زړه چې دا په چپا مثلا د کپس په چپا قسمت کې موقعیت لري، په بعضې کسانو کې مثلا ډیکسټروکارډیا، ډېر نادر کسان چې موږ ته مثلا په قلبي امراض چې مثلا زر نفره یا یو نیم زر نفره کله چې موږ معاینات ترسره کوو، د هغو ډیکسټروکارډیا مثلا هغه زړه ښي طرف ته وي او دا ډېر نادر واقعیت موږ ته راځي. زړه په چپا طرف کې موقعیت لري. اکثرا چې چپات خوا کې د درد شکایت مریض کوي، نو دا فکر باید داسې فکر کې ځینې داسې کسان فکر کوي چې دا د معدې درد، خو زړه د زړه معاینات مثلا د زړه رول آوټ سي، د هغه لپاره معاینات باید ترسره سي. او دا یو مریض ته یو خبر ده چې مثلا چست پین په چپات سره کې پیدا شوی ده. مریض که انویسټیګیشن وکړي، معاینات وکړي، هغه معاینات یې نارمل راسي، بیا هم دا یو ریسک فاکتور ده مریض ته، او کوم اهتمامات چې مثلا مریض ته نیول کیږي هغه باید جدي پاملرنه ورته وکړي. مثلا سموکینګ، سګریټس کول، زیات غوړو، زیات چربي، د دې خوړل نه جلوګیری وکړي، او په زمن کې اکسرسایز تمرین روزانه ورسره وکړي، انشاءالله کوم ستونزه نه ورته پیدا کیږي.
او ډیپریشن څومره رول لري په دې برخه کې؟
او ډیپریشن اکثرا مخته چې مریضانو په کتنځو کې مراجعه کوي اکثرا مثلا هغه مریضان چې هغه ډیپریشن لري دغه کې مثلا عصبي دردونه شکایت کوي دغه مریضانو د فار هم باید صحیح چیک اپ وسی چې زړه چک سي چې آیا دا آفت په زړه کې ده یا مثلا په عصبي سیستم کې ده
یعنی مخکې تر دې چې چیک اپ ونشي مګر دغه قضاوت نشو کولای چې دغه ناروغ د زړه ناروغي لري او کنه
او اکثرا مثلا هغه مثلا سایکوټیک ډاکټران مثلا عقلی وسبی ډاکټران ډاکټر صاحبان چې مثلا دوی ته مریضان مراجعه کوي چې مثلا زه د زړه نه شکایت لرم زړه مې درد کوي مثلا چپه خوا باندې مې دردونه راځي دا کله کله عصبي دردونه خو هغه هم دیتا مریضان ته باید قلبی معاینات تر سره شي
ډیره زیاته مننه نور اوریدونکو ته به هم ورشو دا اوس یو اوریدونکو دی لومړی ځان معرفي کړی
اوله محترم نجاح صافی تاسو سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
د ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درانه معلومات سلامونه وړاندې کوم احمد صاحب
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ کومه پوښتنه ولرئ
عملي پښتونم څنګه کوم دا اول اول پښتون خو نه راځي چې دا د زړه ناروغي چې وي انسان ته پیدا کیږي په کوم سین کې ور پیدا کیږي او یا بل پښتون چې لري عمر د زړه په ناروغي اخته یو ماشوم په نس کې پر ماشوم مانګه ځکولای شي کنه ځکولای او درېمو پښتون مې دسی او مهمه پښتون دا زموږ په قران کې خدای تعالی د زړه د رګو په مابین کې ورګ ذکر کړی چې هغه ته وتین رګ وایي دغه رګ چې د کار اول ویږي به سیستم د کار لویږي د دې په تیر کې هم دغه وتین رګ راغلی کنه د راغلی د نه پر رګو کې او دغه ناروغي په باره کې عامه آگاهي څومره ورکول شوی ده
ډیره زیاته مننه دغه دوه درې پوښتنې ولیکلې او ډاکټر صاحب ځواب کې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
او د دې ورور په جواب کې چې د ښه پوښتنه ته مثلا اشاره وکړه دا اول دا پوښتنه وکړه چې مثلا په کوم سن کې زړه امراض واقع کیږي اکثره خو کنجنیټل امراض چې دي چې مثلا ماشوم چې تولد شي په هغه حالت کې ستونزې پیدا کیږي مثلا زړه کې سوری اس ڈی وی اس ڈی یا کنجنیټل آفات رامنځته کیږي او خصوصا په ځوانانو کې مثلا عمر چې 15 کالونه پورته زی مثلا 15 کالونه ته عمر زی نو په دې کې د زړه امراض یا ستونزې پیدا کیږي مثلا هغه کسانو ته چې هغه مثلا راحت کوي او فزیکی فعالیت نه کوي نو هغه کې دا ستونزې زیات وي مثلا هغه چې مثلا د وینې چربی زیات وي یا مثلا هایپرټنشن یا د وینې فشار جګیږي نو دا د زړه په ناروغي باندې مبتلا کیږي او په زمان کې مثلا هغه امراض چې په هغه کسان چې په شوشو کې تکلیف ولري مثلا کور پلمونال هغه بیا شوشو کې چې مثلا مریض یا ټوخی لري نو هغه هم کچیر دی هغه شوش تدابیر په صحیح صورت سره ونه سي نو دی هغه امراض په قلبي سیستم باندې هم تاثیر کوي یعنی کور پلمونال امراض باندې مفتلا کیږي نو د زړه زیات ډول ډول ناروغي دي چې مثلا هغه ته زه اشاره چې وکم وخت دی موږ زیات نسی مثلا ډایلیټ کار دی مې پتی دا نور امپرشنونه دي سکیمی امراض دي زیات امراض دي چې دا په دې سينو کې پیدا کیږي مثلا لوړ سينو کې او بل دی ورور
بل دوی ویلې کچیر د مور په نس مشون وی هغه ته هم د ناروغي پیدا کیږي کنه
او کچهره مثلا امیدوار مور چې هغه مثلا قلبي امراض ولري نه دا کوم خاص ستونزې ماشوم ته نه پیدا کیږي او کوم خاص د سه کوم امراض مثلا کنجنټل دي ته نقل سي هغه نه پیدا کیږي خو بیا هم چې مثلا هغه مور هغه د زړه امراض کټګوري سي وي دي مثلا کچهره مور کنجنټل امراض ولري یا اس ډي وي اس ډي نو یو 0% باندې ماشوم ته انتقالېږي او یو هغه امراض مثلا چې هغه اکیوټ امپرشن تیر کړی وي حمایت تیر کړی وي یا ډایلیټ کړی مې فتی تیر کړی وي هغه په ماشوم یعنی فټوس باندې کوم حاصل نه لري هغه مې ورته انتقالېږي او کچېره مور کنجنټل امراض تیر کړی یا وی اس ډي یا فی ډي مثلا تتلاجیو پلوټ ولري نو دا ماشوم چانس لري چې ماشوم کې دا هم ستونزې رامنځته شي
بلې د پښتون صاحب دریمه پښتنه هم و تاسو ځان سره ولیکل
بلې بلې د کوم غته شیدان یا رښت کوم اشاره وکړه خپل مثلا قلبی اناټومی په اړه کې زه تاسو ته مثلا په دې کې کورونری آرټری چې کورونری آرټری چې په تبابت کې مثلا هغه رګونه دي چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي او په دې کې زړه کې یو برقی سیستم ای وی نوډ ای سی نوډ ده چې هغه خپل مثلا د کنډکشن نظم ساتي او همدارنګه کورونری آرټری چې هغه خپل په دې کې بندش رامنځته کیږي او د حادې حملې سبب ګرځي. نو داسې چې تاسو کوم رکت اشاره وکړه هغه په تبابت کې یادواري نه ده تر شوی.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام په ژوندۍ بڼه اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ځان معرفي کړئ.
خور سلامه تا ته واده ډاکټر صاحب سلامونه سلامه سلام کوم.
وعلیکم
السلام. دې من تاسو سره دا واسه مریض لاره نه ډاکټر صاحب ته ما خبره کړه ډاکټر صاحب اوري بالکل
او دا ستونزې څومره وخت کې چې درته پیدا شوې ده؟
یو دا باندې ملګر وخت کې او دا څو بعد مې ډېر دا چې ټول ټول دا چې یو دا چې مې ډېر تکلیف هم کړی ده څنګه سم بیان دا چې دې دا چې دا څنګه
بله بله تاسو ورور یو کتنځی ته لاړ شئ او صحیح معاینات ترسره کړئ. د زړه معاینات مثلا داسې نور کوم ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کوي هغه معاینات چې ترسره سي تاسو د دې سبب چې معلوم سي تاسو ته به دوا درکړي ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي.
مننه کول دوی منګه تخنیکی همکار وای چې بل اوریدونکو هم شته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
ما خو مخکې تاسو به دا خبرونه تعقیب کړي چې مثلا ان تر نامو غټۍ پرې د زړه دردونه انتشار کوي اته د نامو غټۍ پرې کچیرې درد په نس کې پیدا شي نو هغه مریض ته د زړه معاینات ضرور دي چې زړه معاینات ضرور وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د سګریټ سکول د زړه په ناروغیو کوم اغیز لري کنه؟
بله د دې سوال په مورید باندې دومره زه ویلی شم چې په مثلا د موږ استادانو مثلا موږ چې کوم لاسته راوړنې راوړي دي د قلبي امراضو په اسبابو کې مهمترین یا موزرترین د زړه په امراضو کې کورونری آرټری کې چې مثلا هغه ارتور سکلروز او د شری د کورونری آرټری یا شریانو د بندش سبب کیږي دا په اول قدم کې سګریټ یاد کړی دي. مثلا هغه کسان یا سموکران چې مثلا دوی په دې مبتلا دي زه خپله د تاسې د رسنیو له لارې نه دوی ته دا توصیه کوم چې مثلا هغه کسان چې په ورځ کې مثلا یو کوټه سیګریټ یا نیم کوټه سیګریټ څکوي هغه ته دا توصیه کوم چې دوی دا خپل د سیګریټو اندازه راټیټ لیول راټیټ کی او په زمن کې ورو ورو په مرور د زمان سره دا تر کی. نو په اول مهمترین کټګوري کې ناسبابي چې دي سیګریټ څکول دي خصوصا کسان چې موږ دا ادا کوو چې مثلا قلبي امراض په لوړ سن کې پیدا کیږي که چیرې ځوانان په شل کلن 25 کلن یا مثلا 30 کلن هغه زیات سموکران وي هغه زیات سګریټس کوي یغه باندې سړن اټیک راځي یا هغه د زړه د ناروغۍ سبب کیږي او د مرګ بحث کیږي.
بله ستاسو په نظر نن سبا په نړۍ کې د سرطاني ناروغیو شمیر ډېر دی که د زړه ناروغۍ ډېر دی؟ معلومات هم څه دي په دې برخه کې؟
هو نن سبا چې چرونو دا خودلې ده مثلا هغه د په متبرو پانتونو کې مثلا د امریکا په پانتونو کې چې هغه کتابو کې هغه فهرست مثلا چې دوی ورکړی دی خصوصا د سرطاني امراضو چې مختلف اشکال شکلونه لري نو د دې نه د زړه په ټوله نړۍ کې د زړه امراض مثلا سرټک دا زیات شمیرل شوی دی.
ډیر زیاته مننه. د مخنیوي په لارو چارو به هم خبري وکړو. دا اوس اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
هلو سلام علیکم.
علیکم سلام. ځان معرفي کړئ.
فضل نور کابل څخه مې اړیکه نیولې ده تاسو کوم سلامونه وایم اورېدم ته تم.
علیکم سلام. ښه مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب مې ما د پښتنه زما د غوږ نه یو د شپېلۍ غونډې راوځي روانې ما سامې ټاپو درېږي دوه درې قدمه کښې واخلم دغه پښتنه
د غوږ نه آواز راوځي.
بلې
تاسو د
شپېلۍ شپېلۍ غونډې راوځي دوه درې میاشتې کاله مخکې هغه دوایي را کړې وه ډاکټر مې چې وخوړه دا شپې ده.
ښه د غوږ مشکل لري دا ورور تاسو ورور د ګوشو ګلو ډاکټر ته لاړ شئ نو هغه د ګوشو ګلو ډاکټر ته لاړ شئ نو هغه سره مشوره وکړئ انشاءالله تاسو مشکل به نه ځینې حل شي.
بلې بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. روختیا د ژوند شتمنی
پروگرام سلام وایم. محمد زاهر مولا لغمان.
محمد زاهر خان که کومه پوښتنه لري د زړه اړوند نو مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب نن پوښتنه ده د اکثر په پیشافته سن کې سلډیناسی د استعمالې دا په زړه باندې څونه بد اثر کوي او اکثره داسې دا موبایل په چاپ جب کې اچول دي زړه په سر باندې ایښودل دا په زړه باندې بد تاثیر کوي ملک راته معلومات راکړي.
دغه اوله پوښتنه مونږ وانخیستله دویمه خو مو واخیستله. ښه ډاکټر صاحب وایي چې تاسو به معلومات درکړو مهرباني.
او هغه بارکم ورته هغه چې تاسو مثلا کومه دواګانې وښودلې هغه وروره مثلا هغه هېڅ استباب نه لري کانټر انډیکیشن لري هغه خپله مثلا د زړه ریټ جګوي هغه وروره په هر سن کې نقصانات کوي هغه باید هېڅ جدن د دوا نه سن د نفل دینه جلوګیري وسي او تاسو خپله مثلا د موبایل چې کارول چې په مثلا په چپه خوا کې چې زړه ته نږدې ده که مثلا هغه خپله د ایوینوډ ایسینوډ په خپل کې هغه کې کوم بعضې وایبریشن چې پیدا کیږي مثلا موبایل په لړزه کې کیښودل کیږي دا باید د دې نه اجتناب وسي او چپه د زړه خواته کینښودل سي.
دوستانو یادونه کوو چې نن ورځ خپرونه ځانګړې شوې زړه ناروغۍ ته. په خپرونه کې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمد زیرا سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ځان معرفي کړه.
زه حق ملغان د خوستن سفر په تماس کوم تا ته او ډاکټر صاحب ته سلام وایم.
علیکم سلام افغان صاحب. نو ساسي پوښتنې مونږ لیکو مهرباني.
نو زما پوښتنه لومړی پوښتنه خو دا ده چې اول کوم وخت اول ډوډۍ وخورم نو په هغې نه وروسته په زما باندې سر باندې زیات درد راځي او بل دا چې د اینډرال ټابلیټ استعمال عادي انسان ته یاد زړه بیمارو نفرو ته ایا دا نقصان رسوي که مثبت ګام تخولی شي؟
مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب یې ځواب کړي. له تاسې مننه مهرباني وکړئ.
دوی د خوراک مورد باندې پوښتنه وکړه چې مثلا زه هغه خوراکونه چې کوم چې په کوم وخت کې وکړم خصوصا وروزه چې تاسې د ورځې خو څومره اثر نه وردی که د شپې ډوډۍ تاسې خورئ یا تاسې وختي ډوډۍ وخورئ او که چیرې تاسې ډوډۍ وخورئ نو وروسته له ډوډۍ نه اکثرا که تاسې نیم ساعت پیاده روي وکړئ وګرځېږئ نو تاسې ته به کومه ستونزه نه پیدا کیږي او تاسې ته به د سر درد هم نه پیدا کیږي. او
بل دوی ویلي چې سر درد لري او بل انټرال ګولۍ ویلي څومره ګټور دی؟
خپل انډرال ګولۍ مثلا کچېرې سالم شخص استعمال کړي هغه ته نقصانات رسوي مثلا د زړه ریټ راټیټوي نو سالم شخص باید د دې نه اجتناب وکړي او دا دواګانې استعمال نه کړي.
په کوم وخت کې باید دغه انډرال ګولۍ استعمال شي؟
دا خو ډاکټر صاحبان په مختلفو مثلا یو دوا چې د انډیکیشن چې دا په مختلفو امراضو کې ذکر شوی ده مثلا ټکی کارډیا کې ذکر شوی ده هغه مریضان چې په سټرس حالت کې دا مثلا عقلي وسبي ډاکټران هم د سټرس لپاره هم دا انډرال ورته توصیه کوي همدارنګه د زړه ضربان چې زیات لوړ شوی په دې کې هم توصیه کیږي مثلا فشار هم په ټیټوالي کې هم رول لري نو دا دواګانې خپل استدبابات لري چې ډاکټر صاحبان توصیه کوي او که چیرې سالم کس د دې دواګانو استعمال کوي موږ خواهش کوو چې دا استعمال نکی.
بله دوستانو شمیره به تاسو ته هم ویم 0999215 او بل شمیره هم دا 0992215 کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب احمد زئی به تاسو پوښتنی جواب کی. بل اوریدونکو ته مهرباني مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دوی من غږ نه اوري. او ډاکټر صاحب راځو پوښتنه ته، آیا ورزش د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې کوم رول لري کنه؟ څومره ګټور دی
د ورزش؟ مثلا په یو داسې ورزش چې مثلا یو ورځ یو شخص یو ورځ ورزش وکړي بې پرېدګ دی ته ورزش نه ویل کېږي. ورزش په دوامداره توګه که کس وکي هغه په مهم هغه امراض چې مثلا رامنځته کیږي یا صرف د زړه ناروغي نه دي، نور هم رازو مخنیوي هم کوي. چې هغه ستاسو ته زه یادواري وکم، د زړه د حادې حملې څخه مخنیوي کوي، همدارنګه د لوړ فشار په جګوالي کې د دې پروټیکټیدو کې هم مسؤلیت لري، همدارنګه د شکرې په ناروغي کې ډیر رول لري، همدارنګه ستروک یا مثلا په دماغ باندې چې حمله راځي هغه کوم رګونه چې په دماغ کې دي هغه دي مثلا د تنګوالي او یا مثلا اسکیمی یا رپچر سبب کیږي، دغه نه مخنیوي کوي. نو هغه ورزشونه چې په روزمره ډول یا په دوامدار شکل سره ترسره شي، ان شاء الله د دې مریضانو ستونزې کموي.
بله، د زړه ناروغي خپل په څو برخو ویشل کیږي، آیا داسې برخې هم لري چې کنټرول ور نه وي؟
بله بله، مثلا همدا بخښنه چې په دوه کټګوریو موږ ویشو، چې یو هغه امراض چې مثلا موږ ته مریض په خپل وخت سره مراجعه کوي او دغه تشخیص په صحیح صورت سره صورت نیسي، مثلا تشخیصي او هغه ته دواګان یا کوم پروسیجرونه اجرا کیږي، هغه تداوی کیږي. او یو هغه امراض دي چې هغه ان سټیج دي چې مثلا هغه باندې وخت تیر شوی وي، هغه سره په اخیره مرحله کې مثلا عمر زیات وي، مثلا هغه په اخر سټیج کې کله چې موږ ته مراجعه کوي او په خپل وخت موږ ترانه سي، دغه سره کوم داسې خاص کوم مخنسي کېدل.
بله، د وینې لوړ فشار د زړه په حمله کې مهم رول لري کنه؟
بله بله، خپل مثلا هایپر ټنشن چې هغه مثلا څوک د څلور کټګوري لري، مثلا مایل دا، موډریټ دا، های دا، مثلا سیویر دا، چې هغه خپل هایپر ټنشن دی انوریزم سبب کیږي، مثلا د زړه دیوالو د پړسوب سبب کیږي، دا هم یو رسک ده د زړه د فارم.
او کورنۍ تاریخچه څومره دغه ناروغي یو مهم فاکتور کیدای شي؟
کورنۍ تاریخچه مثلا د زړه امراض مختلف کټګوري لري، مثلا کچيري مور په مثلا په کانجنټل ناروغي د زړه اختوي، مثلا هغه کانجنټل ناروغي مثلا په زړه کې سوري یا اس دي بي اس دي او تترالجي او پلوټ یا مثلا پي دي، د دې والدين کې هم چانس ده چې مثلا دا په مبتلا شي. یو هغه امراض چې مثلا چاغه په حد حمله مثلا اټک سړن اټک راځي یا مثلا ډایلټ کاردي مېپتي د زړه غټوالي، دا دومره خاص رول نه لري. مثلا هغه کسان چې مثلا هغه باندې اکیوټ امپرشن یا حد حمله یا قلبي هټک را مستکیږي، نو هغه والدین ته موږ دا توصیه کوو چې هغه مثلا د خپل خوراکو سره کوم خوراکونه چې دوی کوي دغه سره احتیاط وکړي او روزمره ورزش وکړي، نو خاص سنځو ان شاء الله دې ته نوي.
بله، اوریدونکو دا د پښتنه هم مخلو مېرمن نیو کړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. من خپل غږ اورو، مهرباني خپل بوختنه وکړی تاسو. بل اوریدونکو دی مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نثار احمد خان ستاسو بوختنی لیکو، مهرباني.
موزون دینه دا خدای غیر پیچ ساری رقم بازیکتان لپاره دریکتان نه یا کمزوری ډیر فار استعمالی دا کران سیوان او یانو په دغه باره کې معلومات راکې پی ار پی په نامه ساری د دې کمپنۍ.
ها دکتر صاحب، تاسو معلومات لرئ په دې وخت کې؟
په دې مورد کې مثلا هغه دواګان هر دوا ورور سایډ افیکټ جانبي اوریز لري، نو بعضي دواګان دي چې مثلا ډاکټر صاحب نه توصیه کوي کوم خاص تاسو ستونزې نه پیدا کړي تاسو استعمالوي سين، او هغه خپل د مثلا د پښتو کې ډاکټر یا د جولډیا ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل کړئ.
دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. نن ورځ خبرونه د زړه ناروغي ته ځنګړې شوی او په خبرونه کې د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر محمد داود احمد زید او ساسي پښتني ځوابوي. بل اوریدونکو د لومړی ځان معرفي کړی. منګا غاورې تاسې ښه بل اوریدونکو هم ستا مهرباني مهرباني وکړئ.
بل سلام علیکم.
علیکم سلام. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اورې خپل بوختنه وکړي.
ما یو تکلیف ته خور کوي چې دغه ابسوردګي ډېر ماته شي د مشکلات سره.
افسردگی ڈاکٹر صاحب پدیڑا بم معلومات ور کی لتا سی مننه میرا بنی وکي ڈاکٹر صاحب
او دی ورت تم را ویلا سم چ مثلا تاسې دی افسردگی مشکل در پیدا کی تاسې واقعي او سبي ډاکټر ته مراجعه وکي ان شاء الله هغه به تاسې ته کوم هدایت مثلا هغه تاسې را بناسته وکي تاسې به هدایت وکي او تاسې مشکل به حل سي. او مهم چې دی افسردگی کی هم رول لري تاسې کو روزمره ورزش وکي ان شاء الله تاسې دی افسردگی هغه بر ټټ کی.
بله ډاکټر صاحب په دې ورسته کې د زړه په ناروغي او دخته کسانو د غشمیره مخ په لوړېدو ده سی عوامل په څه کې ګورای؟
خصوصا د موږ په مثلا په افغانستان کې د خصوصا د کابل په ښار کې د ککړه هوا مثلا د نفوس زیاتوالی او هغه کسان چې مثلا فزیکی کار حرکت نه لري مثلا هغه کسان چې مثلا په موټرونو کې ګرځي دوی فزیکی یا مثلا په بایسکل باندې یا پیاده روي دوی نه لري او فزیکی کار نه کوي او په زمن کې هغه غذاګانې مثلا چې دوی روزمره استعمالوي او نو دا د دوی مثلا چې عمر زیاتېږي نو دا هر شخص د دې ستونزې سره مخامخ کېدای شي.
بله د دې لپاره چې د زړه د ناروغیو نه مخنیوي وکړو په دې اړه تکه تاسو معلومات ورکړي ځکه د خبرونې 15 شل دقیقې وخت لرو په دې اړه خبرې وکړو چې مخنیوي څنګه امکان لري.
مخنیوی اوس اکثره چې موږ په روغتونونو کې کار کوو هغه کسان چې مثلا هغه موږ ته مراجعه کوي د هغه سن سلویخ 50 کاله مثلا شپته کله یو کس یو شخص عمر لري کله چې هغه باندې کوم اټیک یا قلبي حمله رامنځته کیږي دغه مریض نو کله چې موږ پوښتنه کوو چې آیا تا په شپته کلو عمر کې ته کوم صحیح معاینات تکړی دي اقلا ته یو ګراپ یو سی جی اخیسته ده هغه وایي چې نه زرغوب جوړم زه سټیبل کسم هیڅ ماته کوم ستونزه نه وزول ډاکټر ته لاړ سم. نو کچېره عمر مثلا سلویخ 45 کالونه فورته سین او که یو سالم شخص هغه یو کتنځی تلار چې خپل صحیح معاینات تر سره کی نو دیغه په معایناتو کې باتمن یو ستونزوي کچېره دوی وقایه وکي ډاکټر صاحبان ورته توصیه کی مثلا وقایه وکي په دې کې د زړه د امراضو د ناروغي کټګوري ګراف راټیټيږي.
بله د دې تر څنګ نور څه مخنیوي د پاره څه شته کنه؟
مخنیوی لپاره خو مهم مثلا موږ توصیه کوو چې مثلا ورزش ته روزمره ورزش چې دا وکي یو صرف قلبي امراض نه دي نور امراض مثلا شکرې په رټټوالي کې ډېر مهم لري سټروک مثلا هغه چې مثلا قلبي ان مثلا دماغي سکته د دینه مخنیوي کوي همدارنګه د هایپرټنشن یا د وینې د فشار د جګوالي په امراضو کې رول زیات لري. نو کسان چې مثلا دوی په مثلا دوی چې خپل حکومت ادارو کې چکار کوي مثلا خپل وظیفو ته ځي دوی په موټرو کې اته دوی په پیاده روي بایسکل باندې تګو کې دوی ستونزه ډیره راکم.
بله د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب هغه کسان چې د زړه په ناروغي او اخته دي او د مهال درمل خوري هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده څه باید وکړي له کوم خوړو نه ګټه واخلي ترڅو د ستونزې تر یو حده کنټرول شي؟
اکثرا هغه کسان چې مثلا دوی په قلبي امراض مبتلا دي او دوی تشخیص صورت نیولې یا شوې ده هغه مریضان ته باید اقلا کور کې یا مثلا ډاکټر صاحبان هغه ته ډیره ډاډګرنه ورکړي که چیرې یو قلبي امراض ته هغه ته مثلا ضرورت ورکړي چې تا مریضي د د خرابېدو خاطر نه دي د جوړېدو خاطر راځي نو د هغه مریض کچېرې هغه مریض تشویق سي دی هغه په مریض په عمر کې حتی لس کاله دیغه په عمر کې زیات والای رامنځته کیږي. نو هغه مریضان ته دا توصیه وشي چې مثلا کوم رژیم سي ورته ټاکل سوی ده هغه باید تعقیب کړي کوم دواګانې چې ورسره مثلا توصیه سوی دي هغه باید منظم ډول سره واخلي ان شاء الله دوی ستونزه به.
بله ډیره مننه احمد شاه په لیکه کې د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم ناجیه جان، سلام به تو جان احمد زای دکتر صاحب. امی دکتر صاحب اگر فشار خون بلند و پایین یک تعریف کنیم خودم بخواه، یعنی فشار خون یعنی بالا، یعنی فشار خون بالا رنگ ها کلان می باشه، جریان خون سریع می باشه، یا بیاییش که رگ ها تنگ می باشه، رفت آمد خون در رگ ها کم می باشه. اینی میده من فرق کرده نمیتونم، اگر میده یک تشویه کنیم بفاهم باشه.
د دې ورور په پخته د سوال په جواب کې دومره ویل سم چې کله مثلا فشار واقع کیږي خبره ارتیروسکلروز رامنځته کیږي، یعنی بستر دی وې چې دا د ډبل والی پیدا کوي. هغه مخکې چې موږ یادونه وکړو مثلا کلسترول ټرایګلیسترید دا خپل دی وې په مثلا په طبقه انتماط طبقه باندې صورت نیسی، نو غلطه ارتیروسکلروز رامنځته کیږي. نو په کله چې د زړه یا مثلا کوم رګونه شریانونه چې دی دی په والو کې تنګښت رامنځته کیږي، نو کله چې تنګښت رامنځته سی نو د وینې فشار صورت زیاتیږي. کچری یو پایپ دوی ته یو مثال ورکم، کچری یو غټ پایپ دی هغه کې به د اوبو جریان ډیر سلو وي، او کچری هغه اوبو جریان په تنګ پایپ کې دی هغه د اوبو جریان به ډیر په سرعت سره ځي. نو هغه مثلا رګونه چې مثلا زړه ته تللی دي که چیرې ارتیروسکلروز رامنځته سي نو د هغه د وینې جریان سرعت زیاتیږي. په بعضې رګو کې انوریزم رامنځته کیږي. انوریزم مثلا د رګ د ریپچر سبب کیږي، یعنی د غټوالي سبب کیږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې نن ورځ د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزی سره دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. خبرونه زنګل شوی زړه ناروغۍ ته زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره هم ده 0998225. نو دا منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د خبرونې البته ورسته شیبه دي، تقریبا 16 دقیقې په خبرونه کې وخت لرو چې ډاکټر صاحب پرې اړه چې د دغې ناروغۍ نه مخنیوی څنګه کیږي تاسو به معلومات درکړي. اوریدونکي دی د اوس د پښتنو اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تا او ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ما دغه سر د شاخوا ته پر دازي درد کیږي چې دا د زړه مشکل دی، او د پښو دا تلې من درد کیږي ډیر، چې دا د زړه مشکل دی که د معده مشکل دی؟ دا سر د غونه چې دا ډیر وپړشي درد کیږي.
او تاسو عمر څومره دا وروره؟
اته څلوېښت کال دی.
اته څلوېښت کال. تاسو کوم ډاکټر ته تللی، کوم صحیح معاینات هم ترسره کړی دي؟
د ای سی جی ګراف میکړی دی، ټی جی میکړی دی، ایکو ګراف ټی میکړی دی، بجې کې دی وای شي نه.
او تاسو خپل دی وینې معنات مثلا کلسترول ټرایګلیسترید د کوم دی وینې معنات؟
کلسترول 243 زیات دی، 200 نورمال دی، 243 دی.
bale bale. نو تاسو که چیرې د جرایي ویا یا مثلا د رګو ډاکټر ته تاسو مراجعه وکړئ، ان شاء الله تاسو ستونزه به حل شي، او هغه سره تاسو مشوره وکړئ.
ډېره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0998225. نن ورځ د زړه په ناروغیو غږیږو، او ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د زړه په ناروغیو معلومات ورکړل، بیا به هم تاسو که پوښتنې پیدا کیږي نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب په دې اړه کوي چې تر ډیره د زړه ناروغۍ په کوم عمر کې ډیر پیدا کیږي؟ که څه هم مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه، خو د ډیرو اوریدونکو ټینګار همدا و چې د زړه ناروغۍ تر ډیره په کوم وخت کې پیدا کیږي؟ که په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ ډیر به ښه وي، مهرباني.
نو اکثرا د زړه ناروغۍ مثلا دا په چې عمر له 15 تر 40 کلونه داسې پورته ځي، نو په دې حالت کې د زړه ستونزې پیدا کیږي. مثلا هغه کسان چې عمر یې له 50 کلونه زیاتیږي، کله چې دوی کتنځي ته مثلا مراجعه کوي او دوی خپل شکایت وړاندې کوي چې زه ډېر چې داسې په پړونو کې جګیږم، زړه ستړیا راته پیدا کیږي، خستګی راته پیدا کیږي، او د زړه ضربان می زیاتیږي، او مثلا خوله را باندې راځي. نو که دې مریضانو ته چې کله موږ معاینات توصیه کوو، نو دوی په معایناتو کې مثلا د زړه غټوالی دا ستونزه رامنځته کېږي چې هغه ته بیا هغه دواګانې موږ تفسیه کوو. او همدارنګه که چیرې مریض شکایت کوي چې مثلا په ګیډه مې درد ده یا مثلا د چپل لاسته مې درد راځي او په دې درد په جریان کې خوله را باندې راځي، نو دا هم د ده زړه به سالم وي خو ده باندې به دا حمله راغلې وي، مثلا کرونری آرټري کې بندش رامنځته کېږي، نو د دې دپاره موږ هغه مریضانو ته بد رست توصیه کوو او هغه ته بیا ډاکټر صاحبان خپله کومه کټګوري چې دواګانې دي هغه ورته توصیه کېږي. او بله که چیرې مثلا عمر له 15 کلونو نه دا زیاتېږي، مثلا مریض مراجعه کوي چې ما په پښو کې پړسوب پیدا شوی ده، نو دا هم د زړه ستونزه کېدای شي. او همدارنګه هغه ماشومان چې نوي تولد شوي په دوی کې هم د زړه امراض شته چې مثلا ستونزه پیدا کېږي، مثلا هغه ماشومان چې کله مګه یا مثلا ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي یا مثلا مور والدین شکایت کوي چې د ده په شونډو کې شنوالی رامنځته کېږي یا مثلا د زړه ضربان زړه یو لځي زړه ضربان زیاتېږي زړه ټکان زیاتېږي، کله چې دې ته معاینات تفسیه کېږي مثلا ایکوکارډیوګرافي چکیږي د ماشومانو په زړه کې اتمن یو ستونزه وي چې هغه مثلا هغه سوري وي ایس ډي وي ایس ډي پی ډي په دې ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه بیا هغو ماشومانو ته جراحي پروسیجر اجرا کیږي او عملیاتیږي او هغه تداوي کیږي.
بلې ډېر زیاته مننه عبدالله له غربان نه په لیکه کې دی. عبدالله خان مهرباني وکړئ.
سلام خوري هغه ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده.
مهرباني ستاسو غږ غوړو.
هغه ډاکټر صاحب نه پوښتنه ما دغه یو ډاکټر سر چپا طرف ته سر خوږي سترګې مې خوږي یو ډاکټر مې د سه لاسوم خوږي کله کله سلطو مې د سه هغه تر راځي دا کېته هغه د مې دې تک مې دې نه بیا صاحب نه ورس کړ او میګ مې سر خوږي راسته
تاسو عمر ورور سمره ده عمر هم سمره ده
عمر مې تقریبا د یاره تلوي کاله وي ده
او فشار هم صحیح فشار هم نه جګيږي تاسو کوم عقلي عصبي ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟
انا دوه کال مسلسل ما د اعصابو دوا وخوړل ډاکټر ته وو څوار فشار به کوو پښتنه به ډاکټر ته وویل اوس دوه خو ما دوا سره چې دوا خلاص دی ته مخکمه دوه کال مسلسل دوا خو استفاده نه
او تاسو وروره په زمن کې قلبي امراضم یو چانس ته چې مثلا تاسو باید قلبي معاینات هم تر سره کړئ او په زمن کې نور پیشرفته معاینات کیږي چې مثلا د سر د لپاره چې تاسو دوامدار درد لري د دې لپاره باید یو سټی سکن وسی چې تاسو په سر کې کوم ستونزه نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د زړه ناروغي پړه به نور هم معلومات راکړي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلام تاسو استاد قران ته وایم زه فقط څه مشکل لرم. عمر می تقریبا 6 کال دی. دا سرت می خارش کی چې زه وګورم هغه ځای څه ویلو کی.
نو دا تکلیف څومره وخت کې تاسو ته پیدا شوی دی؟
دا به هم سره دی اړیکه پرې شو که څه توصیه لري ورته به برزو نور
دي. دي ورور دا پختم چې وخت سره چې مثلا د پوستکي یا د جلدي ناروغي دا لري دی، نو د پوستکي ډاکټر دا جلدي متخصص سره دا مشوره وکړي ان شاء الله مشکل به حل شي.
بله نو په خبرونه کې یادونه کوم چې د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر محمد داوود احمد او د زړه اړوند که تاسو کوم پوښتنه لرئ ټلیفون وکړئ او ل ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه وکړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیره دی 0995 او بل شمیره هم ده 0922 0555. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. مهرباني ساسي غاغورو. ښه بل اوریدونکو ته ورته مهرباني. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
ډېر
ښه قدرت الله خان ساسي پوښتنه اورو مهرباني.
خپل ماشوم یو متخصص داخلي اطفال ته بوزي ان شاء الله د ستونزه به حل شي.
مننه کو د خبرونې ورسته شي به دی ډاکټر صاحب تاسو سره که څه معلومات پاتې وي د زړه د ناروغي اړوند کولای شي چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. مهرباني.
بله نو اگر خپل اوردن کز د تاسو رسنوی لاره دومره تفصیل کوم چې مثلا اگر کسان چې عمرونه مثلا د څلويختو یا مثلا 50 کالو په عمر کې د عمر لري نو هغه د بقایب خطر باندې د زلو د امراض د بقایب خطر باندې چې هغه مثلا د روزمره ډول ورزش وکي او پیاده روی وکي ورته او کسقیل ورزش نسی کولای نو روزمره نیم ساعت یا یو ساعت ورزش وکي او هغه مثلا هغه سموکران چې مثلا سیګریټس کوي هغه ته دا توصیه کوم. اغه ته دا توصیه کوم چې دا سیګریټ تر کې نو دا یو د قلبي امراضو کې یو مهم اسباب ده. د نه مدا خوښته چې مثلا دا سیګریټ څکول باید کم کی او بخې تر کې.
بله وطن دوست صاحب دا اوس په لیک کې د بختنه مخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. سلامونه نیکې لنه
جان کورتا ته محترم ډاکټر.
وعليكم السلام. او ډیر زیاته مننه وطن دوست صاحب مهرباني وکړې پوښتنه وکړې.
خپل نظرونه اوریدم چې ور ما یو د پوښتنه دی هغه درا دي چې اول خو دا په نارینه وو کې دا د زړه انداز من سړي راځي او که ښځینه وو کې او بل دا چیش نه استفاده وو کې او چیش نه استفاده وو کې دا پوښتنه مې را او بل یو کور کې موږ یو دا تاسو کلو والا الګ دی خاص معلومات
من خو دغه پوښتنې واخیستلې ډاکټر صاحب به ځواب کړي. له تاسې مننه مهرباني وکړئ.
او دی ورور ویل چې مثلا د قلبي امراض مثلا په نارینهو کې زیات واقعي یا په ښځو کې. دی ورور ته دومره ویل شم چې هغه که ښځینه وي یا نارینه وي اوبیزیټي چې وزن زیات وي هغه چانس زیات لري هم په ښځینهو کې د قلبي امراض رامنځته کیږي او هم په نارینه وو کې. خو چانس یې هغه کسان مثلا نارینه وو کې نظر ښځو ته دلته په افغانستان کې چې موږ ته مراجعه کوي د ښځو نه د نارینه وو چانس زیات او خپل مثلا هغه مندي چې هغه دغه وزن زیات او بیز وي دغه چانس هم زیات هغه هم په قلبي ناروغي باندې مختلف کیږي. نظر خپل په دې ملک چې مثلا په افغانستان کې موږ کار کوو نظر ښځو ته پرتل نارینه وو ته زیات
او عوامل سدي رسب کوي او معلومات ورکوي. مهمه عوامل څه دي چې ښځو کې ډېر دي؟
عوامل مهمه عوامل دا دي چې مثلا ښځې مهم رسک چې مایات کې سیګریټس کولی چې مثلا ښځې دي سیګریټ نه څکوي د مثلا د موږ د افغانستان په مشره کې دا ډېر کمې ښځې دي مثلا سموکینګ یا سیګریټس کول نه کوي. مثلا هغه کسان چې مثلا دخانیات یا چلم مثلا سیګریټ دا نارینه وو سره زیات په دې باندې مبتلا دي نو د دوی د زړه امراض کچ هم په دې کسانو کې زیات وي.
بله د وطن دوست صاحب یو بل پوښتنه دا و چې کوم کسان چې د زړه په ناروغي وخت دي له کوم خوړو نه باید ګټه واخلي تر ډیره؟
هغه کسان چې مثلا د زړه ناروغي باندې اخته دي او هغه تشخیص وي دي هغه ته زه دا توصیه کوم چې روزانه نیمه په خپل روزانه مثلا خوراکي نیمه یا یو دانه مڼه دوی واخلي او په زمن کې که چېرې دوی وزن زیات نوی وزن متوسط وی د چلور ناتر پنزو پرې روزمره بادام کدی واخلی نو دا د زړه په امراضو کې ډیر مؤثر واقع کیږي.
او کوم مشمن چې د زړه په ناروغي وخته دی هغه باید څه وکړي؟ کورنۍ او نساس غوښتنه سره
هغه مشمن چې مثلا د زړه په امراض مبتلا دی هغه کنجنیټل افات دی چې مثلا هغه کې تشخیص سوی دی هغه ماشومان چې مثلا دی هغه ډایګنوز یا تشخیص صورت نیولې ده هغه که هر ډاکټر ته ځي مثلا هغه ډاکټر ته تاریخچه وایي چې زه د قلبي مشکل لرم چې هغه مثلا هغه دواګانې توصیه کوي چې په زړه باندې بد اثرات ونه لري.
ډېر زیاته مننه دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له ډاکټر صاحب احمد زینه مننه کوو چې سټوډیو ته راغی او موږ ته معلومات راکړل. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نام چې موږ هم قیامتي وخت راکړ او موږ هم دعوت کړو.
خوشاله اوسئ. د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب چې موږ ته د زړه د ناروغیو په اړه معلومات راکړل. له تاسو اوریدونکو هم زخته ډېره مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسوو. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مهیروي. د اوس احمد حنایش سټډیو ته راغلی او مایک سپارم خپل همکار احمد حنایش ته.
تشکر هم کوم عزیز، شما هم خسته نباشید ډاکټر صاحب. شما هم تشکر. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. بخشی اعظم این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. پیش از این که برنامه